متاسف انا طالبانو د ورځ نتر بلې پوري خپل اماغه تروریستی عمل اماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم که اتا تر دې پوري چې د جون خوانځي تر نن ورځې پوري تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر ننوتل تلاشي کول بې مورده بې ځایه هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین دې ته وهڅول تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. هغه هم تر اوسه پورې زما په اند هغه عکس العملونه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفینو لخوا په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی، ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشن کې دي. دا هغه تر څنګ
شنواره سبو بخشه دا خود تاسو داسې توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی، نو په ورته وخت کې خو عکس العمل لکه څرنګه چې راپورونه لرو د ترهګرو ډلو لخوا د حملې کیږي، نو ترهګر به څه عکس العمل لري؟
تاسو وګورئ تر اوسه هم دغې ته راتلم چې په ځانګړي ډول هغه ترهګرې ډلې چې تر اوسه پورې د طالبانو شتر لاندې رشد او نمو کړی وه لکه داعش او لکه بعضې نورې ډلې یا د پاکستاني طالبانو ډلې دا هغه څوک وو چې د طالبانو د چتر لاندې وده کړې وه، مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپلو هغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې، او طالبان دغه ظرفیت او توانایی نه لري چې تر څو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تامین کړي.
شنواره سبو بخشه په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي، د اسد له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره و، نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي؟
تاسو وګورئ هغه د طالبانو د حاکمیت یا د طالبانو کوم ابتکار او نوښت نه و، دا هغه امنیت و چې د پخوانۍ دورې نه حداقل هغه حالت او وضعیت پاتې و، او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تر څو د هغې بدلون پخوانی اثرات د بدلون په هغه پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغې پورې چې بیا یو د تجدید د قوا کیږي او پلان گذاری د عملیاتي ورته جوړیږي، نو دا د طالبانو کوم چی شي نه نو وخت نو چې طالبانو واقعا په وضعیت باندې حاکمیت درلود. طالبان حتی په خپلو ځواکونو او په خپلو ګروپونو باندې حاکمیت نه لري، د دوی هر یو غړی خپل هم ملا هیبت الله دی، خپل هم ملا یعقوب دی، او خپل هم سراج حقانی دی، یعنی خپل دوی خپل ځان ته هر یو د واک ورکړی دی چې څه خوښي پرته د محکمې نه پرته د اصولو نه هغه څه چې خوښي هغه وکړي. طالبان متاسفانه او بدبختانه چې اوسني حالت ته مونږ ګورو افغانستان بیا د تروریزم یو جالی ته وړي، او متاسفانه طالبان غواړي چې بیا افغانستان د نړیوالو قوتونو نه جلا کی، او حتی که دغه وضعیت دوام وکړي مونږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسیږو.
شنواره سب که چرته بیا هم همدې بحث ته راشو، البته یوه یادونه وکم، د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ته مو هم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون راسره وکړي. د طالبانو په ارتباط چې کومې خبرې دي هغه به بیا دوی ته تر ډېرو پورې راجع کړو، خو تر دې دمه زموږ ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. شنواره سب که بیا هم د امنیت مسلې ته راشو، د تیر جمهوریت په وخت کې هم دغه رقم چاودنې کېدې لکه دا تیری وی اونې کې څه د دې شاهدان یو، لیکن په هغه وخت کې هم مخ نه نیول کېده، علت څه ونو؟
تاسو ګورئ دغه تروریستي عملیات ډیر پیچلي عملیات دي، او دا د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا پلي شوی دي او عملي شوی دي، او آتا د پوزي اکاډمیکو بیسونو د چهرو بنسټ باندې ترغریز عملیات تقریبا تر ډیر کچا پورې موافقی بریالي، په دې خاطر چې هغه یو وړه ډلې او د یو خصمانه پلان د پاره هغه ولا ډله پلان تر حقي او خپل عملیات اجرا کوي. بل خبره دا ده چې د هغه عقدي قدمه چې هغه ته زمينه مساعده د عملیاتو د پاره د هغه د شرایطو مساعده دلو موجوده، چې هغه شرایط په پخوانی وخت کې طالبانو مساعد کړی د نورو ترهګرو ډلو لپاره چې کولای شو چې دغه عملیاتونه په بریالي ډول باندې ترسره کړي. ولی دلته بل موضوع دا ده چې هغه یو منظم دولت او ظرفیت درلود په پوزي برخه کې چې حاکم چې ایجاب کو عملیات به اجرا کړي، ولی عملیات به داسې نه و چې د هغه پلاتنه ونشي او سرنخ پیدا نشي، تر هغه ټیکی پورې به هغه بیا پلاتل کېدل او تر هغه پورې به دا تعقیبېدل چې دوه هغه اصلي جال او اصلي سرمنشه پیدا کېدل. او تاسو په هغه وخت کې شاهد وئ چې د هر عملیاتو کم پلان گزار چې مسول چې هغه به تقریبا په لنډ موده کې یو وګړه موده کې حتما نیول کېدل او ولسته به د هغه پاک لبانې وضاحت او معلومات ورکول کېدل. ولی بیا هم زوای منګ د یو لوی تروریزم سره په جګړه کې چې په هغه جګړه کې یوازې د افغانستان جمهوریت دولت او وسلوال پوز نو چې هغه جګړه کې موږ سره دنیاوال په ځانګړي ډول ناتو شریک وا سره د هغه چې د هغه د استخباراتي معلوماتو او د هغه د پوزي اجراتو سره سره هم بیا ترهګر بریالي کېدل چې د خپل شوم عمل عملي کړي.
شنوار صاحب مننه لوي خبرتیا وروسته په همدې ارتباط د سیاسي چارو د کتون کې شکري بارکزي لن نصر د سر شریکو
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي په چپو کې پروګرام دی. زه احمد شبر ساسو کوربم. په دې خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث لرو. د خبرونې لپاره مو یو شمېر کسانو ته د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په ګډون دوی ته بلنه ورکړې ده چې تر اوسه پورې زبیح الله مجاهد په خبرونه کې نه را سره ملګری شوی او یوازې د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پخوانی ویان اجمل عمر شینواری په خبرونه کې را سره ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده روانه اونۍ وویل چې تر هغو به د طالبانو کوم ډیپلوماټ ونه مني چې په افغانستان کې مشروع حکومت نوي ټینګ شوی. د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی په دې نظر ده چې د طالبانو او د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ روابط ورځ تر بلې په خرابېدو دي او د افغانستان دننه هم طالبان امنیت نشي تامینولی. دا څرګندونه سره
د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي، سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري. دننه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي.
شنوار صاحب، د اغلی بارکزی د دې خبرو په باره کې ستاسو نظر څه دی؟
زه مطلقا د دوه کوم تحلیل چې لري د وضعیت په اړه زه دوه سره موافق یم. غواړم یو څه اضافه کړم. هغه دغه دي چې طالبان حتی د ډیرو کړنو واک د دوی په خپل لاس کې نشته ده، بل تکای چې دغه زمينه چې کوم ټکو ته چې بارګزی سره اشاره وکړه مسایدی هغه د دوه خپلمنځي اختلافات دي. تر اوسه پورې دوی په ډیرو مسایلو وړو مسایلو باندې اکثر سره صلاح شوی نه دي چې پاره په اکلا باندې و پریکو وکړي، لکه د سیمایزو اړیکو په اکلا باندې، د افغانستان د امنیت د تامینولو په اکلا باندې، او بل هغه ظرفیتونه چې په افغانستان کې دا غینه د ګټو پورته کولو په اکلا باندې دوه تر اوسه پورې دغه توانمندې نه پیدا کړي چې خپل منځ کې سره صلا شي او دغه ستونزې حل کړي. همدغه ده چې ورځ تر بلې افغانستان د نړۍ او د سیمې نه جدا کیږي، او لکه مخکې چې موږ ویل چې متاسفانه دا وضعیت دوام وکړي نو افغانستان به د یو ډیر بل بد ناورین سره مخ شي.
نو څه باید وشي شنواره صاحب که چېرته تاسو دغه پیشګویي کوي چې وضعیت ډیر خراب شي؟
تاسو وګورئ افغانستان څو لسیزې د دغه جګړو او ناخوالو قرباني شوی دی. دلته دا ناورینونه او دغه ناخوالې او دغه بدبختۍ دوه عوامل لري، چې یو بهرنی عوامل ده، یو کورنی عوامل ده. موږ په کورنی عوامل کې ټول افغانان که طالبان دي او که نور د طالبانو سیاسي مخالفین دي که پوځي مخالفین دي، لومړی خو طالبان باید دغه اول د افغانستان وروسته باید جوته کی، دا باید ثابته کی چې دوی واقعا د ترهګری ډلو نه ملاتړ نه کوي او یا ترهګری ډلې د دوی نه ملاتړ نه کوي. دویم دا چې دوی باید د افغانستان ملي ګټو ته ژمنتیا ثابته کړي چې د ولس او د سیاسيونو اعتماد جلب شي. دریم د افغانستان ټول ولس ته د افغانستان ټول ظرفیتونه ته په مختلفو سکتورونو کې کار په فرهنګي برخه کې دي، کار په پوزي برخه کې دي، کار په ټولنیزو برخه کې دي، په ټول سکتورونو هغه ظرفیتونه چې دي هغه ته زمينه د کار یو باور بنسټ باندې مسایله کې. بل د طالبانو وسنۍ دریس چې زه ګورم د دوی دښمنی د ټول افغانانو سره، د پرمختګ سره، د هغه څه چې د ولسته سوکالي راوړي د هغه سره د دوی دښمنی ده متاسف سره. او پرته د یو تعریف نه، مثلا د دوی د پوزیانو سره دښمنی ده، پوزیان وژنو رټي، پوزیان شکنجه کوي، پوزیان د اوس د سیکورټی بد وضعیت کې په افغانستان کې پاتې دي. دوی د خزو سره دوی دښمنی لري، پرته د دې چې دوی یو تعریف ولري چې دغه دښمنی د څه لپاره اولې، دریم د ځوانانو سره، څلورم د فرهنګیانو سره. یعنی فرهنګیانو کې بدبوات راځي، هنرمندان راځي، مختلف برخې چې فرهنګي برخه پورې تړاو لري هغه راځي. د افغانستان د پرمختګ سره، د افغانستان د تجارانو سره، یعنی هغه څه چې د یو هیواد سوکالۍ، پرمختګ او خوشبختۍ باعث کیږي، د هغه سره طالبانو پرته د دینه چې کوم دلیل وړاندې کی دښمنی اعلان کړی ده، نو دا په دې معنی لري چې دوی مطلقاً په هغه خپل تروریستي او دهشت افغانۍ او وحشت افغانۍ اصول باندې ولاړ دي. دو حکومتداري لپاره نه دي راغلي. دو هغه ژمنې چې کړې وې د افغانستان د ولس سره او هغه ودونه چې د بنمي ټولنې سره کړې دي، هغه ته یو ته هم دو وډمن او ژمن نه دي پاتې.
مننه شنوار صاحب. هیله ده چې د طالبانو وایم زبیح الله مجاهد زموږ د ټلیفونونو ځواب وویل، د واتس اپ لپاره مو هم هڅه وکړه چې له دوی سره رابطه ټینګه کړو، خو تر دې دمه زموږ ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی چې ستاسو دغو خبرو ته هغوی ځواب ورکړي. په خبرونه کې د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور هم را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغ لاسویم. منصور صاحب، په لنډو کې ستاسو نظر واخلم، وړاندې بیا اوریدونکو ته ورځو، څه شی د دې پیسې شوي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت دا اونۍ ګډوډ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو معزز اوریدونکو او درنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه په افغانستان کې دننه او بهر د افغانستان د خلکو دښمنان تل هڅه کوي چې د دې هیواد جړې وباسي. زموږ له بده مرغه ډېر ناخلفه ګاونډیان، ایران، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه او ځینې نورې بهرنۍ استخباراتي کړۍ، د برېټانیې استخبارات، MI6 او دا غوی افواج او نورې ډلې، حتی امریکایان او دا غوی ملګري، دا اوس هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان خلک د آرام سا وانخلي. وروستۍ پېښې که موږ او تاسې وینو او وڅېړو، د پاکستان د غدار پوز د هوایي بریدونو نه چې د کونړ او خوست په مظلومو ولسونو یې ترسره کړو، هلته یې ویره او ترهه رامنځته کړه. دا لومړی ځل نه و، بلکې په کراتو مراتو دوی پخوا د اشرف غني، عبدالله او حامد کرزي په وختونو کې هم دغه جنایتکارانه حملات د توپونو او میزایلو د لارې ترسره کول. اوس یې دا دی د افغانستان د اسلامي امارت په نامه د یو نظامي حکومت د رامنځته کېدو نه وروسته هغه څوک چې د هغوی سره په دوستۍ هم متهم و، یا د دوستۍ غږونه کول چې دوی سره ډېره نږدې دوستي لري، حتی د لابیګرانو په نوم یادېده، هغه پوز راپورته کېږي او د اسلامي امارت په جغرافیه کې دلته په مظلومو ولسونو بریدونه کوي. دا هیڅکله نه د افغانستان ملت ته او نه هم ولسونو ته د زغملو
منصور صاحب د دې له خاطر چې به روس اوریدونکو ته ورسو، تاسو دا یو خبره وکړه چې د افغانستان دشمنان په دې تیرو څلوېشتو کلونو کې، څه باندې څلوېشتو کلونو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوې دي، هر وخت نورو ته ګوته نیسي افغانان. په دې شک نشته چې ځینې دغه رقم واضح دلایل شته، لکه پاکستان چې روانه اونۍ بمباري کړې ده. لیکن د خپل افغانانو تکرار شو. تیر کال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وې، د کابل په غرب کې ووژل شوې او په لسګونو کسان ټپیان شول. هغه وخت فرزن دغه حمله که طالبانو غندلې وای نو په یو وخت کې به دغه سي حمله نه کړي. اما نن چې بیا طالبان په واک کې دي، د طالبانو سکون مخالف دي، په ځای دي چې د افغانستان جغرافیه ته فکر وکړي، دوی بیا هغه حمله نه غندي. فکر نه کوي چې افغانان په خپل هم ستونزې لري؟
که تاسو زما د خبرو او د حد سر نه اوریدلې وي، ما وویل چې په کور دننه او بهر گاوند کی او پنړیواله کچه د افغانستان دښمنان هڅه کوي، د افغانانو دښمنان هڅه کوي. لبد مرغه تر ټولو لوی دښمنان د دې ملت، د دې خاورې مونږ په خپل یو. موږ یو چې زموږ په لاسونو دا کارونه کیږي، که موږ د خپل وطن، د خپل ولس، د خپل خاورې، د خپل دین او د خپل هویت سره دښمنی نه کولای، پنجابه څوک چې راتلو به زما په وطن کې به داسې کار کولو. دلته خو موږ پنجابی نه وینو، نه برچی داسې سیمه ده چې هلته پنجابی تیریده نشي. حتی د نورو قومونو خلک هلته ځي، ټول خلک ورته ګوري چې دی څوک دی او چیرته ځي. په اسانه هلته نشي تلی، ځکه هلته اکثره د یو قوم خلک اوسیږي، اکثره هزارګان دي، د هغوی د څیرو نه یو بل پیژني، د حرکاتو د خبرو نه پیژني. دا په لویه کې د افغانانو ستونزه ده. له بده مرغه دلته نه یوازې څلوېښت کاله، بلکې دا تیره نیمه پیړۍ یا روانه نیمه پیړۍ د افغانستان په ملت، کله د شوروي اتحاد د لاسپوچ او مزدورانو چې خپل ځانونه هلته خرڅ کړي وو، راغله د دې وطن عزت، شرف او ازادي د منځه ویوړه. په شوروي اتحاد دا وطن وپلورلو، د هغې ځینې تر ټولو درانه بمونه او میزایلونه او ټانکونه او شوبلې راوړه، د دې بېګناه او بې دفاع افغانانو په غوښینو بدنونو باندې وازمایل، او دوی زره کلی او کورونه او میلیونونه انسانان شهیدان او یتیمان او معلول او کندې ورندې څکړي. دغه چې مونږ او تاسو ولیدل چې د نورو هیوادونو لاسپوچي راغله او دلته لوبې وکړي، او تر اوسه دا لوبې روانې دي. ایران دلته عسکرګیری کوي، د فاطمیون، د زینبیون، د نفیګم، نورو د سپای پاسداران، لوی کوریډورې د ایران د سرحدونو نه د کابل تر ارک شاوخوا پورې غځولی دی. تاسو ولیدل چې پخوا به د شیشې په نوم د دې وطن د قتل دپاره مواد راتله د ایران په نوم، او ابل ورځې د دغې اسلامي امارت منصوبینو په بامیانو کې فابریکې ونیولې شي. نه یوازې په بارودو او په ټوپک او په مرمیو خلک وژني، بلکې شیشه او مخدر مواد هم ورته دغلته تولیدوي او په خلکو یې پلوري تر څو د دې وطن بچي ذبح کړي. هغه افغانان چې ایران ته ځي د کار او د نفقې لپاره، هلته په هیروینو مې معتاد کوي او بیرته راوړي. او دغه چې پاکستان، دغه چې ایران، نور هیوادونه تر امریکې او تر برټانیې پورې، دا اوس تاسو واورېدل چې د امریکې MI6 2.5 میلیونه ډالر د یو غدار او جنایتکار او لوتی انسان د دوستم په نوم هغه ته تخصیص کوي او ورته وایي
د الفاظو مراعات به کو. لطفا لوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کو.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادي رادیو.
په دې خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث لرو. د خبرونه میلمانو مودي صدیق منصور د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر، او د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پخوانی ویان اجمل عمر شینواری. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ته مو هم بلنه ورکړې ده. څلور ویشت دقیقې له پروګرامه تیرې شوې دي، تر اوسه زموږ ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. هیله من یو چې په خبرونه کې راسره ملګری شي. د ټلیفون شمیرې مو دي 00420221240401. په دې شمیرې تاسو د واتساپ له لارې برخه اخیستی شئ. تکراروم، 00420221240401. او د ټلیفون شمیره مو ده 00420221240501. تکراروم، 00420221240501. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې ګډون راسره وکړي. او اوریدونکو ته مخه کوي، یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ تاسو په لین کې اوسئ.
سلام محمد، سلام نه مې کې تاسو ته تاسو مې منو ته وړاندې کوم. مونږ خدا شکایت لرو چې طالبانو نه خو مونږ رښتیا نه هم یو شکایت لرو چې د ښځو حق حقوق
دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
شیور سے تاسو سلام او میلمنو ته سلام وایم او ټول اوریدونکو ته. احمد همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان.
مهرباني.
لبدا مرغه شیور سے چې مخکې منګه په داخلي چمبو باندې اخته وو، او اوس منګه خپل داخلي وړې وړې خبرې شروع کړې دي، او خارجي سیاست او خدمت ولسته دا امر څه شاته غورځولې دي، او مخکې د سیمې استخبارات او په داخل کې حکومت کې جیل لري، دا اوس هم په داخل کې جیل لري، او خپل د طالبانو اسلامي امر نما دا غوښتنه ده چې په داخل کې د خلکو باندې نگراني وکړي، او خارجي سیاست ته دې فکر وکړي، خصوصا په پاکستان کې دا کوم اوسنۍ حالات روان دي، دا ټول پاکستان دی امریکای په خلو په طالبانو یو فشار غونډه کوي، او زه دا هیله لټول نه لرم چې نور د افغانانو په وینو باندې خپل سیاست مخکې نه بیا، یو نور د خدمت تملا وتړي، او داخلي کندې د ختمي کې، او دا او تعلیم او دا وړي وړي خبرې دا خو داخلي خبرې دي، غټې خبرې ولس په سهل کې دا ملک کوم حل ته روان ده، اخبارای خدا نور دا ولس باندې رحم وکړي، پر ملک باندې رحم وکړي، او صرف یو خبرې میډیا کې نن په باس وسی کوم نه غټه خبرې سبا غور کوي، بلا بلا را پیدا یې نو دغه نه لسر نه اول خبرې ته متوجي دي، سی ټول لمخې سیاستوال او دا افغانانو ویل دي نور په یو نامو په بل سره نه توي وصلا
مننه. یو بل اوریدون کې د واتس اپ لاله را سره ملګری شو دی، مهرباني وکړئ. ستاسو آواز ډیر ټیټ دی، بل اوریدون کې راخل، مهرباني وکړئ.
بله بله اوره
اوس اورو، مهرباني تاسو پلان کړئ.
شبر تا او ملمت او ټول ملمنوت او ټول افغانان ته نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وکړي جوړ او روغ وسی.
مننه.
شبر صاحب بدبختی زمر دغه دغه مشنواری صاحب څه زدا پښتنه کوم چې دلته په افغانستان کې بیا او ساته امریکایانو امرونه درکول د افغانان دی وجل بمباری دی پر کول ته یو غټ دغه نو تر څو پرې بل نور تم په دغه نظر ګوري چې لکه ته چې د بل امرونه وړل راسی افغانان یې څنګه تلاس ورکی سره یو لاس یې دغه افغانستان دی دغه سره وباسي ک کمای په طالب کې هغه هغه کمای د مابې نوي سی ک
خبره کوي کنه، لیکن کداغه افغانان لکه د زنجیر غوندي یو بل ته پیغورونه ورکوي کنه، نو د افغانستان به څوک سمیش؟
چې بار صاحب افغانستان هیڅ نه دی خراب کړی، افغانستان ګوره خلک وطن جوړیي، د وطن ته یو شی ورکوي، موږ د وطن خرڅوو، وطن څخه غوځان نصرات او پیسې او ډالران غواړو، موږ نه غواړو چې وطن جوړ کړو، موږ غواړو چې د وطن ډالران لکه هغه دغه اصل واخلو لکه کښت سړي کړی یې ګوره، اوس اوکراین ته وګوره ولې ولې یو دغه نه کوي، نو زما شنوارې صاحب چې نن دغه نه دغه کوي، ته څه وکړل ته په دې سر د قدرت
نه زام دا خبره درته کوم، یو بل ته به پیغور نه ورکوو، یو بل ته دا وطن باید آباد شي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
حکومت سره کم مشکلات لچی کم منفی ٹکس چیری دی تو اصلاح او تاسو حکومت سره هیڅوک تاسو غواړئ تر راتلونکو حکومت کې بل حکومت جوړ کړي دا خو به خیال دی، تاسو حکومت خلکو امکان کړی دی د فساد او خیانت
بیا هم خپلواک لطفا نه اجازه خبره ده چې تاسو د خبرونې په میلمه باندې انتقاد کوم، تاسو خپله پښتنه وکړئ، انتقاد به بیا دوی تاسو جواب درکړي. نه پښتنه لطفا، پښتنه لطفا،
زه پښتنه لرم، نظر لرم په دا حکومت کې ټول ولس په شمول زما زه خپل ماسټر هم زه حکومت سره کومک کوم چې حکومت په څو د ټول افغانان هم کوي، ځکه چې دا حکومت د خلکو د خوښې حکومت دی، هغه پرېږدي کسان چې دا مزیه مستقي هغه ډله ده هغه د امریکا او د استخباراتو سیاسي سرکار کې دوی سره څوک کام کاری نه کوي، دا لاره دا هغه چې برته محترم بارانیانو فارسی بدل کاملی نه کوتا لابراتوار نه دی، دا چوزن مردن چیز نه انشاءالله دا ټول استراتیجی او دا طالبان حکومت کومي لوارو ګور دا کسان هم ګیر کی پارشد مجازات نه دا مکم کی د تاجکستان او د ایران پر دې فارسی تل تعامل نه کوي.
بل اوریدون کی ته مخه کو مهرباني وکي اساري په څپو کې پروګرام دي تاسو پلان کیست دا اوریدون کی سره ناورو ل میلمنو ته ورسو شنواری سب جنی پوشتنی یا جنی انتقادون تاسو ته راځي ول لوڅن پلان دو باندې کتا تاسو توضیح ورکړي
مننه شیبار صاحب مگر اجازه راکړه چې شنام انتقاد او ام پښتنې متوجه وي نو چې زه یو څه وضاحت وړاندې کړم لومړی خو زه دغه خپل وادوال نه مننه کوم دوی حق لري چې موږ پر انتقاد کې موږ نقد کې او زه خپل شخصا دغه نقد ته چمتواله لرم خو پورا د خپل ځان پاک لباندې موږ خپل ناخوالې منو موږ خپل اشتباهات منو موږ خپل نیمګړتیاوي منو ولی رازم دیتا چې زه بیا هم وایم چې موږ باید د خپل ملي ګټونو تعریف ولرو موږ په ملامت او سلامت د تاریخ خپل راتلونکي ستونزې او نننۍ ستونزې نشو حل کولای که موږ هڅونه یو بل ته ګوته ونیسو پرته دې نه چې بیا هم د ناخوالو بې اتفاقي او جګړو خواته لاړ شو بل څه لاس ته نشو راوړلای زه خپله دغه شل کلنه دوره د منتقدینو جملې نه وم ولی دلته زه پوښتنه کوم آیا نړیوال چې افغانستان ته راغلی وو پرته د بین المللي قوانین نه راغلی وو پرته د حقوقي مشروعیت نه راغلی وو نه د افغانستان ولس په ګډه باندې دنیا په ګډه باندې دغه پریکړه وکړه چې دنیا صدمه لیدلې وه چې هغه افغانستان ته راغلل او افغانستان د بیا آبادولو او بیا رغونې په اکله باندې هغه برنامه او پروګرامونه راول په مختلفو سکتورونو کې په عین ډول په پوځي سکتور کې تاسو وګورئ په شل کلنه دوره کې آیا همدغه خونځي همدغه کم اهداف چې د نن طرح غری پنه کوي د طالبانو د خپل نه پنه کېدل متاسفانه او بدبختانه د نورو د کټو لپاره وس چنن نه کم بهرنۍ شته په یعنی هغه بهرنۍ نور تورېستي ډلې بهرنیان شته دي ولی هغه بهرنیان چې رسمي ډول په افغانستان کې نن ولی موږ افغانان نشو کولای چې خپل منځ کې سره راټول شو او خپل ناخوالې سره حل کو ولی د یو بل د غمونو توان نه لرو په دغه یوشتمه پیړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ او تاسو په کم برخلیک باندې اخته یو او کم برخلیک موږ او تاسو انتظار وباسي چې موږ داسې پات شو کوم سیاسي اجماع موږ لرو د افغانستان د بیا رغونې او د جوړښت لپاره کوم سیاسي نقصان موږ وړاندې کړی دا چې په اخر کې موږ خپل تیر سیاسي ټول ناخوالي کموالي او ستونزې نقد کړي او دراتلونکي لپاره مو د ولس لپاره د ځوانانو لپاره د دنیا لپاره یو نقصان وړاندې کړي متاسفانه ما مخکې کله چې خبرې پیل کړې سریزه کې مې وویل چې د افغانستان ستونزه دوه عوامل لري یو یې بهرنی ده یو یې داخلي ده په داخلي برخه کې موږ باید ټول د افغانان ټول منو چې موږ نیمګړتیاوې لرو موږ تر اوسه پورې دغه ځای ته نه سو رسیدلی چې د خپلو ملي ګټونو تعریف ورکړو تاسو وګورئ په تېر حکومت کې په تېر دوه لسیزو حکومتونو کې چې د کرزي صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی وو من سیاسيونو څه کول اماغه بدبختی فساد او ناخوالې وی بیا عدالتي وی دا ټول موږ سره منو ولې د نن ورځې نه خو ادي اقل خواله دا و چې دنیا په رسمیت پیژندلو د نن ورځې نه خواله دا و حدي اقل چې خوندي خو د ټول په مخ خلاصو د نن ورځې نه خواله دا و چې ادي اقل موږ هغه مریضان روختون ته یا هغه روختون کې هغه ظرفیت و چې هغه تداوی شي د نن خو هغه خواله درلوده چې ادي اقل ستاد ارز او د داد مرجه معلومه و د نن خو هغه خواله و چې هر چا کولای شو چې خپل سیاسي اختلاف د وصول او د قوانینو په بنسټ باندې د تظاهرات دلار نه مطرح کی او نړیوالو ته او افغانانو ته ورسې متاسفانه زه بیا وایم چې نو غواړو چې
مننه شنواره صاحب زه مام دا وایم او بخښه زه به تاسو د خبرې په یو ډول تایید باندې دا وایم د څه چې په پرمختللې نړۍ نه باید دا شی د افغانانو سم په باور زده کی په پرمختللې نړۍ کې په خواته څوک ډیر نه ورګرسي یواز هغه کسان چې چیرنه کوي تاریخ لیکي تحقیقات کوي انسټیټیوټونه لري هغه بیا د پخوا عیبونه راخلي او په یغه باندې تحقیقات کوي نور په اوس زمانه کې چې د اوس څه شرایط دي دغه د بهبود له خاطر کار کوي او غواړي چې لاندغه نه یو څه را زده کی او مخته ګام واخلي وربشم منصور صاحب تاسو هم د اوریدونکو څرګندونې واورېدي تاسو لن نظر په دې برخه کې چرته راسره شریک
مهرباني اوریدونکو نه زه هم مننه کوم چې افغانستان
د خرات لون کې پاړه خیساس لري اراده لري او امیدونه او ارزوګان یې د وطن پورې تړلي. موږ په دې هیله یو چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې موږ د تیر تاریخ نه مثبت استفاده وکړو، د تیرو ناورینونو نه په مثبت استفاده راتلون کې د ناورینونو نه خلاص کړی شو، هغه تباهۍ چې شوي، هغه جفاوي چې شوي، هغه بربادۍ چې د وطن سره شوي، هغه عزتونه چې لوټ شوي د دې وطن د دې ولس او د دې خاورې او هغه سرمایې چې لوټ شوي دي د سرمایو سره لوبې شوي، زموږ په اوسنیو حکامو او د افغانستان په عام ولس دا غږ دی چې راځي دا وطن خپل مسکن او مدفن وګڼي. په تیرو حکامو دغه غږ و، په کراتو مراتم د رسنیو د لارې، د کنفرانسونو د لارې، د تظاهراتو او د غونډو د لارې، مګر لیدلم چې هر چا فقط خپل ځان او خپله کورنۍ او خیل خانه لیدله او د دې وطن سرمایه لوټله.
منصور صاحب وبخښئ، منصور صاحب، منصور صاحب محترم، منصور صاحب وبخښئ، دلته یو بل سوال. په پرمختللو ملکونو کې بیا هم که هغوی ته وګورو، هغوی یوازې له چارواکو هیلې نه لري، لزانه هم هیلی لري چې دوی په خپله څه کړي دي. فکر نه کوي چې په افغانستان کې همیشه اکثریت دې ته انتظار دی چې والی به راته ولایت جوړوي او دی د خپل ښار د کور د مخې خاک جارو هم د خپل ځای ته نه رسوي. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. همدا وجه ده چې مخکې ما اشاره وکړه چې نه یوازې په حکامو بلکې په عام ولس زموږ غږ دا دی، ځکه ولس میلیونونه دي او حکام او مسؤلین د حکومتونو کېدای شي لسګونه یا سلګونه زره وي، هغه ټول مشران چې راغون کې هغه زرګونه هم نه راځي. کابینه په هر دور کې د 15 نه تر 150 کسو ممکن وي، دغه سي 40 والیان په دې وطن کې. خو چې ولسونه والیان مختنه کې د ښه کار نیک کار په لور هغه تنبین کې په هغه فشارونه را نوړي، په مشرانو فشارونه را نوړي، او دا اوس چې د اسلامي امارت داوه کوي د حضرت عمر د اعلان هو د عصر غوندي د دوی یاران او ملګري او یا مقتدیان را ورته نشي او ورته ونه وایي چې تر هغه دې خبره نه اورم تر څو د خپل کمیس حساب رانه کی. که موږ د دوی سره د سرخانونو حساب ونه کو، که موږ دوی سره هغه د پاسپورت د رئیس د ورور د جفا او پرون چې یو چا پیاز غلا کړی دی او هغه ته دوه خلتي پیاز په غاړه کې او ماشوم ته چولې دا حساب او محاسبه ونه کړی شو چې د سره دا کیږي هغه سره څه وشول، هغه چا چې چپلکی د جماعت نه پټ کړی هغه ته خوله کې چپلکی ورکول کېږي دا حساب ونه کړی شو، بیا موږ پرمختګ نشو کولای. که موږ د اشرف غنی او د بیبي ګل سره حساب ونه کړی شو، که هغه اسماعیل خان سره د 3 میلیارډ ډالرو حساب دا ولس ونه کړی شي، چارواکي هیڅکله نشي کولای او نه دا جرأت او شهامت کولای شي. د افغانستان ملت که په کور دننه دی او که بهر دی، په ټولو زموږ پخوانی غږ هم دا دی، اوس هم تجدید د غږ کوو، تجدید تعهد کوو چې دوی باید راپورته شي د خپل وطن د فلاح بقا د نجات او پرمختګونو لارې چارې
وخت هم په همدې تیر شو چې پخوانیو ته جزا ورکو او دا قصه لا روانه ده. له یوې خبرتیا وروسته، مننه منصور صاحب، له یوې خبرتیا وروسته د پوځي چارو د کارپو احمد خان اندړ نظر د سره شریکو چې دی په افغانستان کې د امنیت ټینګېدو لپاره یو نظر لري.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لنو.
ازادۍ په چپو کې پروګرام لري، البته اوریدونکو ته مخته ورغلو. بعد له دې اوریدونکو ته نه ورځو. د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړ طالبانو سره د امنیت ټینګېدو په برخه کې وړاندیز کوي. دا سره اور
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیو کې قرباني کړی دي، په ټولو استخباراتي او امنیتي او ځو کې او بخښنو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلي دي چې کدی چې په ابتدا کې خلک له ډار هم ځینې کارونه نه کوي، ولیکن امنیتي چارې مستقیو قدرونو ته اړه لري چې دوی باید د پخواني جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم ارې ضرورت ورک خلک جذب کړي دي باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغان وطن ده. په دې کې موږ پخواني جمهوریت کې ټول خائنان نو ډیر مستقی اشخاص رو چې دا سو پیشو مخه به ونیسي او کني دا به نه لومړی او نه وروستۍ پیښې موږ باید داسې ډېرو پیښو شاهدان واوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپلو حوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پیښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکیتوب سره موږ نیولی شي.
منصور صاحب په دې برخه کې ستاسو لنډ نظر.
ضرور دا یوازې د اندل صاحب نظر نه، د افغانستان د ولس نظر دی چې دوی منعکس کړو، بلکې مسلمانانو ته د الہ العالمین حکم او جدي فرمان دی چې لازر خدای جل جلاله شنو په ډیر جدیت او شدت سره امر کوي او فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بشکا یا په تحقیق سره خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري. او پیغمبر علی السلام فرمایي چې اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر ساعه. کله چې د چارو واګې نه اهل خلکو ته وسپارل شي نو تاسو بیا د قیامت انتظار کوي. اهلیت په دې معنی نه ده چې یو څوک د اخلاقی یا فزیکی اهلیت ونه لري، بلکې د هغه مسلک په هغه مسلک کې تخصص، تجربه، اعتماد او هغه کفایت او درایت چې باید ولري هغه ته اشاره کیږي چې دا باید ولري. لازال خدای جل جلاله شنو چې دلته په دومره جدیت سره او پیغمبر علی السلام په هغه مر شدت سره د اهل کار ته د کار سپارلو هدایت فرمایي، امر فرمایي، هغه په دې خاطر چې دا امانات چې دي د قدرت او یا د امت د امامت یا د زعامت امور دی پوری د ملتونو سرنوشت تړلې وي، دی پوری د خلکو عزت، شرف، ازادي، امنیت، ترقی، پرمختګ، روغتیا، فضا، هوا، ټول مسائل
ماننه منسوب
هغه محفوظ او خلی لاسونو کې وي چې هغه اهلیت ولري، ظرفیتونه ولري او د هغې ښه تحفظ وکړی شي او ښه اعمال کړی شي، د هغې نه ښه کار واخیستلی شي د ولسونو او د ملتونو د فلاح او بقا او پرمختګونو دپاره.
شنواری صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ آیا حل لاره دا ده چې طالبان په دغه اوسني حکومت کې ځینې نور کسان ورسره یو ځای کړي او کنه له دې سره به امنیتي وضعیت بهتره نه شي؟
تاسو وګورئ چې په لومړي سر کې اړینه دا ده چې موږ باید اول خپل یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږو. موږ باید دغه د څلورو لسیزو هغه ناخوالې چې وي هغه په خپل ځای باندې پریږدو. د نن لپاره باید دې ته چمتو شو چې سبا ته کوم تهدیدات سره مخ یستو. تهدیدات مختلف دي، یو امنیتي تهدیدات نه دي، اقتصادي تهدیدات دي، سیاسي تهدیدات دي، ټولنیز تهدیدات دي او هغه د تروریستي تهدیدات دي. که موږ چیرته سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږو، طالبان یو ډله ده چې یو دفعه واک راغلی وو، بیرته هغه کوم څه چې دوی وکړه د خپل هغه اعمالو پاداش دی واخیسته. په دې تیرو شلو کلو کې موږ داسې اټکل کوو چې دوی به ډیر څه زده کړي او په ډیرو خبرو به دوی سر خلاص شوي او په وسنی راتګ سره به دوی وشي کولای چې د افغانستان ناخواله ختمي کی. دا زمونږ تمنو بلکې د ټول ولس تمنو او غلو یا تمدا و چې دوی به حد اقل یو فزیکی امنیت د ولس لپاره او د هیواد لپاره تامین کړی شي. نو د هغه په بنسټ باندې کله چې طالبان وخت ورسېدل د هغه ورځ نه تر نن ورځې پورې د افغانستان ولس او نړیوال د دو شاهد دي چې دو په یواز د دې چې په سم باندې لاړ شي، متاسفانه دو په خپل هغه کړنو باندې عاشق دي، په هغه کړنو باندې دو تاکید کوي چې د هغه ګټه نه دوی ته رسیږي، نه د افغانستان ولس ته رسیږي او نه راتلونکي ته رسیږي.
مننه شنواره صاحب مننه. او بخښي په همدې برخه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، مثلا زبل منصور صاحب څخه یو پوښتنه وکړه. منصور صاحب، د شنواره صاحب د خبرو په توضیح کې مثلا نن خبر لرو چې د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت اعلان کړی دی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن دی بند شي. فکر نه کوي چې ډېرې وړې خبرې دی په داسې حال کې چې په کابل کې چاودنه کیږي، په مزار کې چاودنه کیږي، په ننګرهار کې چاودنه کیږي، د شنبه پروس پاکستان بمبارد کړی دی. د یک شنبه پروس باندې داعش ادعا کړی چې ازبکستان یې ویشتلی دی، او په سه شنبه باندې چاودنې شوي دي. او د افغانستان حکومت شاید په نړۍ کې ډېر کم حکومتونه چې اته میاشتې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژندلی، فکر نه کوي چې دا ډېرې وړې خبرې دي. منصور صاحب،
مسله دا ده چې حکومت او نظام په یو وزارت او په یو اداره یا په یو موضوع نه چلیږي او نه اداره کېدای شي. لکل فن رجال، د هر فن د پاره سړي وو خلک وي او هغه امور اداره کوي. که امنیتی چارې دي، دلته دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو ریاستونه دي، هغوی باید خپله کاروایی او کارایی وښیي او د افغانستان د خلکو د امنیت او مسؤلیت او تحفظ مسؤلیت مستقیما د دوی په غاړه دی. که دلته یو څوک ذبح کیږي، که وژل کیږي، که په دار ځړول کیږي، که هغه ته بمونه ایښودل کیږي، دوی د خدای په نزد هم مستقیما مسؤلیت لري او د ملت په نزد هم مستقیم مسؤلیت لري. دوی د حضرت عمر رضی الله عنه هغه وینا نه شي هیرولی چې هغه فرمایي چې زه په دې ډارېږم چې د فرات د سیند په غاړه کې یو سپی د تندې مړ شي، نو ما به خدای پاک د هغه په اساس ماخوذ کړي یا به سزا راکړي چې عمر ته خلیفه وي. ولې داسې وشو؟ یا د یو شپانه پخه په یو پل سوری و په هغې کې ماته شوې وه، نو په دې باندې دی ویرېدو چې خدای پاک ما سره د هغې حساب ونه کړي. نو د دې مکاتبو دا ماشومان چې غوښې هوا ته الوزي یا پرون الوتي، د هغې چارواکو او د دې چارواکو سره به خدای پاک مستقیما حساب کوي او د ملت د حساب ندیم دوی ځان نه خلاصي او نه خلاصېدی شي. پاتې شوه د مخابراتو د وزارت مسله. پخوانی حکومت کې مونږ واورېدل چې د پابجي په نوم یو ګیم دی چې ماشومان به ډېر مصروف وو، حتی ډېر ځوانان پکې مصروف وو. هغوی دا فیصله کړې وه چې پابجي ګیم باید بند شي د انټرنیټي لارو نه، حتی اطلاعات رسمي هدایت او امر شوی وو، یا هغوی دا فیصله کړې وه. د ټیکټاک په موضوع کې، ټیکټاک کې که د اپلیکیشن نه خلک حسنې استفاده کوي شي، دا هم داسې ده لکه چاړه د دین د دین د ترویج د ټولنې د پرمختګونو د پیغامونو د خپرولو لپاره هم پراخ کار اخیستی شي. مګر د بدو او ناوړه کارونو لپاره هم ترې ډیره استفاده کیدی شي. نو دا نه پوهیږم چې د چارواکي کولی شي دا فلټر کړي چې هغه بد ویډیوګانې او مسایل او خبرې
او کني شي. که چیرته خبر په دې باندې څوک تلی چې فرزن ټیک ټاک نه منفی استفاده خلک کوي، ټول ژوند ټول ټکنالوژي هم دسته په ټلیفون باندې څوک ډېر شي خبرې هم کولی شي، دغه پروګرام هم په ټلیفون کړی دی او په دې ټلیفون کې بدې خبرې هم کېدی شي، له تلویزیون نه سم راپورونه هم خپرېدی شي بدم. دا خو یعنی اول ټکنالوژي مخه په دې دنیا کې څوک نشي نیولی. ټیک ټاک دې فرزن په هلته بند کړو، څوک به د فیسبوک له لارې دا ویډیوګانې خپرې کړي، بیا به څه کوي؟ فیسبوک ته بند کړو، فیسبوک ته بند کړو، موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څه کوي؟ په دې برخه کې به د شینواري صاحب نظر هم واخلم. شینواري صاحب، فکر نه کوي چې ځینې ډېر واړه مسایل ممکن هم د دې باعث شي چې د افغانستان لوی موضوعات پسې پراخ شي، لکه نامنه یو دغسې موضوعات؟
مطلقا زه تاسو سره موافق یم په کومو مسایلو باندې چې اوس طالبان بوختي، اغه نه د دوی د پاره کوم خېګنل لري، نه د ولست پاره خېګنل لري، او دا هغه مسایل دي چې موږ د ژوندانه کې کوم نه په امنیتی مسایلو کې، نه په اخلاقي مسایلو کې، نه په نورو تعلیمي مسایلو کې کومه مثبته اغیزه کوي. تاسو وګورئ، زه تاسو په پوځي برخه کې یو څو ټکي وړاندې کومه چې چون باس په دې حق لباند ما ته ترنن ورځې پورې دا غوړنه طالبان راغلي ترنن ورځې پورې د دوه پوځي دکترین او پوځي ستراتیژي معلومه نه ده. په عین ډول په سیاسي ډګر کې دوه دغه نیمګړتیاوې لري. د دوه کړنلار معلومه نه ده دوه څه ډول یو حکومت غواړي، د ولس نه په حکومت په جوړښت کې څه غواړي، او کوم ظرفیتونو ته دوه اړتیا لري. دوی لکه مخکې چې منصور صاحب هم یادونه وکړه، دوی په حوزه کې هم یو ملا صاحب او یو طالب صاحب کېنولی دی، په ملي دفاع وزارت کې هم کېنولی دی. نو ته پیلوټ ته اړتیا لرې، پیلوټ خو ملا څوک اداره کولی نشي، یو تیاره خو ملا د څوکیداری توان نه لري چې ځمکې څوکیداره کړي. که توپچی ته اړتیا لري، جګړه لري، آیا یو ملا په توپچی مسایلو باندې حاکمیت لري، په خریطه باندې پوهیږي، په مسافه باندې پوهیږي. دا هغه مسایل دي چې دا تخصصي مسایل دي. ملا صاحب چې تر څو د خپل کنلاره ولسته او نړیوالو ته تعریف نکړي چې زه په کومه خوا روان یم، څه غواړم، څه کوم، نه د ولس دار ترلاسه کولی شي او نه امنیت راتللی شي. بل د طالبانو تحریک په دې باندې باید پوه شي چې دو خپله لکه څنګه چې مخکې هم د تروریستي ډلو قربانیان شو، بیا به هم افغانستان د تروریستي ډلو قربانیان کیږي. او مخکې خو د دو سره تروریستي ډلې په یو خط او یو فکر کې روانې وي، ولې اوس داسې تروریستي ډلې رامنځته شوي دي چې د دو سره د ایدیالوژیکي لحاظه د مفکوري لحاظه قوي اختلاف لري، چې هغه داعش ده او ځینې نورې ډلې دي لکه د پاکستاني طالبانو، چې د دو د ټولو کړنو چې دا اوس دو روان دي هغه دور هغوی نقدي او په مطلق ډول د دوی مقابل کې هغه عملا پوځي عملیات کوي. نو کم تدابیر چې د اوسني تهدیدات لپاره طالبان په پوځي ډګر کې لري، دا د دوی لپاره اساسه چې وایي چې باعث دې کیږي چې خپل طالبان ورځ تر بلې نور هم ضعیف شي. ولې متاسفانه که نورې تروریستي ډلې قوي کیږي هلته هغه نورې ناخوالې او نورې ستونزې موږ لپاره زیږي. طالبان لپاره بیا هم دا اوس فرصت شته واکې نیولی دی. نه باید د تیر اشتباهګانې تکرار کړي. د هغې په څنګ کې وردي کې تخصصي برخې متخصصینو ته تاسو وګورئ، وسلوال پوځ د افغانستان یوه پانګه ده. د په نورو سکتورونو کې په عین ډول باندې کوم متخصصین چې دي هغه ټول د افغانستان ملي پانګې دي. ولې نن ټول هغه متخصصین او هغه ظرفیتونه د افغانستان نه د وټو په حالت کې دي؟ دا خو هغه څه دي چې ټول ته په ډاګه ده چې طالبان د هیڅ شي د پاره برنامه نه لري. که دوی چیرته برنامه درلودلی او که دوی چیرته دې ته پاملرنه وکړي کوم ظرفیتونه چې موږ لرو د افغانستان د پاره او کوم ظرفیتونه چې دا اوس د افغانستان نه وتلي هم دي، دا هم زموږ د اوسنیو شرایطو او د حالاتو د پاره ډیر کم دي. موږ نورو ډیرو ظرفیتونو ته او توانایي ته اړتیا لرو چې اوسنۍ نړۍ کې ژوند وکړو. او هغه کم سیستمونه چې باید موږ پالي، که په پوځي دي که په ملکي برخه کې دي، هغه په چا باندې فعال اوساتو. نو دغه خودخواهی د دو باعث د دې کیږي چې افغانستان متاسفانه او بدبختانه بل یو ناورین خواته ویسي.
مانه د
فقر نه او دو ټیک ټاک ته فارم لر نه کوي. آیا فقر مهم ده که ټیک ټاک مهم ده؟ آیا امنیتی تهدیدات مهم دي که ټیک ټاک مهم ده؟ اوس د خوندوی د پاره دو څه دلیل وړاندې کولای شي؟ نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د انساني لحاظه، نه د افغاني کلچر، فرهنګ او انرات لحاظه دوه هیڅ نو دلیل نه لري. پرته د دې نه چې دوه امان کم خودخواهی او یا د نورو په اشاره باندې غواړي چې د افغانستان ولس نورم تباه او برباد کړي.
شنوار صاحب، مننه د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو. منصور صاحب، که ستاسو نظر واخلو، څه باید وشي چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ولسونه، که هغه په حکومتونو دولتونو کې دي، که اوسني کې، که پخوانیو کې و، او که عام خلک دي، د ټولنې مختلف اقشار دي، رسنۍ دي، علمي او فرهنګي شخصیتونه او بنسټونه دي، که ټول د یو رښتینی واقعي سیاسي او ټولنیز نجات او ژغورنې لپاره سره لاس یو کړي، د دې وطن د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي، او په دې وطن کې نور د دې نیمې پیړۍ د خونړیو انقلابونو پر ځای د کورنیو او نړیوالو تجربو نه په استفادې د افغانستان د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزي، د علمي او فرهنګي انقلابونو لارې پرانیزي، د اقتصادي انقلاب، د صنعتي او تولیدي انقلاب، د کرنې او مالدارۍ انقلاب، دا وطن یو وار بیا د نړۍ د نورو ملتونو ولسونو او هیوادونو سره سیال کړي. دا به د ټولو لپاره د خیر او د نجات لاره وي. که داسې نه وي، هر ورځ به پرون د اردو او امنیتي ځواکونو د هغې حکومت خلکو باندې چاودنې او حملې کېدي، نن به په دوی کېږي، سبا به په بل چا کېږي، او په دې کې به په منځ کې دغه 30 میلیونی ولس هم تباه کېږي، دا خاوره به هم تباه کېږي، او زموږ هوا او فضا به هم په زهرو بدلېږي، او اکسیجن به رانه ورکېږي، څه به په تدریجي مرګونو وژل کېږو، څه به هم په دغسې سیستماتیکو دسایسو او مسایلو. نو زموږ غوښتنه، زموږ اپیل، زموږ هیله او آرزو ټولو ته، دې ملت ته او چارواکو ته او ځولۍ ورته غوړو،
تنور د خدای در رضا لپاره د الٰه العالمین در رضا لپاره دغه په دوزخ بدل شوی هیواد په خپل مټو خپل لاسونو په جنت نشانو وطن بیرته بدل کړي او د شخصي او د لیزو ګټو نه تیر شي هغه چاته لار پرانیزي چې دا دی وطن عربي او چرخ ته حرکت ورکولی شي ترڅو تاسو هم د سوکاله او خراتلونکي خاوندان شي او تیر نسلونه هم در باندې آفرین وایي او راتلونکو نسلونه هم دا وطن د دوزخ په جنت نشان وطن بدل کو ترڅو موږ او تاسو راتلونکي نسلونه المسیح او اولادونه لږ تر لږه د مرګ زوبلی او تباهیونه بچ پاتې شي او د خوندي او سوکاله ژوند خاوندان شي.
ډیر مننه صدیق منصور د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر او د افغانستان د امنیت او دفاعي سکتور پخوانی وین اجمل عمر شینواری چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. تر بل خبرونه مو خدای مل.
پاٹ کو نہ زندہ